د ملي مقاومت جبهې په پنځیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میثم نظري تېر شپه د طالبانو له لورې د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم رو ته کېنولې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنجشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی، خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have
مشتا دلته روغتیایی او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي، هیڅ شی نه لرو. نو شته چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلو چې اروپایي اتحادیې ته د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22 ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولې دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي. دا لنډ خبرونه او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واورئ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د ښځو د حجاب په اړه د دوی له طرح ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډول هغه حجاب بلل کېږي.
په کندوز کې د کرنې او مالداری ریاست وایي تر اوسه په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو د راګرځولو چاره دوام لري.
تر اوسه پورې په کندوز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي سیاه خلکو غصب کړې او تصفیه شوې ده.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بېساري ډول رالوېدلی. دغه راز دا به هم واوري چې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم کم شوی دی.
اوس پسله تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی.
په دې اړه مو له یو اقتصاد پوه سره مرکه کړې. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د خزي ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. ورسره له دې چې د روانې اونۍ د شنبه پورې طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ، د یو شمېر افغانانو او نړیوالو خبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو ویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دي ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برخه حتمی نه ده، خدای پاین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور ده چې شزی باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه باندې حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقع او چادری یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي، خو دغه ډول حجاب او یا ټیکری دغه ټول حجاب بلل کېږي. یل دی ور هاخوا که یو خورکی د ځان لپاره حجاب جوړي او بل ډیزاین خوا چې هغه حجاب تعریف پې صادق وي، هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې ځینو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړې ده.
ځینو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړې وه. طرحه کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي چې هر ډول حجاب چې وي دغه ډولو کې هغه حجاب بلل کېږي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي، او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا دا دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار رانه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي، او په لړ کې به یې د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی هغه الوتکه به طالبان ته ورنکل شي چې دی تیر جمهوری نظام وی او د اگست په 15 مخکې او وروسته تاجکستان ته وړل شوی دی.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارګ پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یو خبري غونډه ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اگست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اگست تر 20 پورې ازبکستان ته 65 او تاجکستان ته 43 الوتکې وړل شوې وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي، او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بل اخر به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم ژغ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په وروستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 13.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې لمنځه تللې ده. تیر اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی وویل چې د دوی تخنیکی ډلې تر اوسه پورې 15 غیر فعالې الوتکې او هلیکوپټرې ترمیم کړې دي.
په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست وایي تر اوسه په دې ولایت کې په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو په زرګونو جریبه غصب شوې ځمکو د راګرځولو چاره دوام لري. د چارواکو په خبره په تیرو 20 کلونو کې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او دولتي چارواکو له لوري غصب شوې ده.
په کندز کې 250 جریبه دولتي ځمکه د غاصبانو له منګلو راګرځول شوې ده. د چارواکو د خبرو له مخې چې په کندز کې د دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې ولایت په کچه 15,000 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه یې تثبیت کړې او لا هم د دولتي ځمکو د تثبیت پروسه جریان لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې تر اوسه پورې جوړ شوي کمیسیون د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې 250 جریبه دولتي ځمکه د سیمه ییزو زورواکانو له منګلو خلاصه کړې ده.
تر اوسه پورې په کندز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې او تثبیت شوې ده او په تعداد 250 جریبه ځمکه دولتي هغه د غاصبینو له منګلو خلاصه شوې.
ښاغلی حسن زیاته کړه چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډیره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او د دولتي چارواکو له لورې غصب شوې وه.
کوم کسان چې هغه غصب کړی په داخل کال کې حکومتي لوړپورې کسان هم پکې شامل دي. نور هغه کسان شته پکې چې د هغو دولتي ځمکو سره خپل شخصي ځمکې نږدې وي هغه یې ورسره ګډې کړي او زیاتره کسان په دې کې زورمندانو زورواکانو نو سر الحمدلله کار ښه روان ده.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید ټولې دولتي ځمکې او جایدادونه د غاصبانو له منګلو بیرته راوګرځول شي. د دې ولایت یو اوسېدونکي عمران خان ازادۍ روډي ته وویل
دغه دشتې ودان چې یو پارکي ځمکه وه دغلته ښه پارک جوړېدلی شو هر رقم کار مو کولی شو ولې متاسفانه موږ ونه کړای شو چې دې مخنیوی وکړو. هغه خلکو ته توضیح شوي دي خلکو بې خپل شخصي کورونه جوړ کړي که چیرې دې توضیح کوي باید حقدارو کسانو ته توضیح شي.
کندزیان وایي هغه ځمکې چې د غاصبانو له منګلو څخه بیرته راګرځول کیږي باید د یو پلان له مخې د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ په خاطر پانګوالو او کروندګرو ته په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي. د کندز یو بل اوسېدونکی ذبیح‌الله دقیق راته وویل
همه مردم کندز از ای عمل استقبال میکنه کار نیک خوب
د کندز ټول خلک د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. پخوا په دې ولایت کې دولتي ځمکې د سیمه ییزو زورواکانو د ولسي جرګې غړو د ولایتي شورا غړو او د سیمه ییزو قمندانانو له لورې غصب شوې وي چې ټول خلک پرې خبر دي. اوس باید دولتي ځمکې په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو د تثبیت او تشخیص او له غاصبانو بیرته راګرځولو کمیسیون د ولایت مقام د امنیت قمندانۍ د کرنې ریاست د محکمې سارندوالۍ ښاروالۍ او د ښار جوړونې او د ځمکو د ریاستونو له استازو څخه جوړ شوی دی او مشري د کرنې ریاست کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړی ده. د دوو سرچینو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د اور بند په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوی چې د مرکزي قوماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د راپور کې د دوه سرچینو له قوله دا هم ویل شوی چې د پاکستان د حکومت یو مرکچ پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اوربند کړی خو دواړه خواوې دایمي اوربند او سولې ته نه دي رسېدلي. به هم په پا پاکستان کې تمکیږي په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په بي ساري ډول رالویدلې دی. پرون چهارشنبه د پاکستان په پا بانکونو کې یو ډالر په 190 روپی او په آزاد بازار کې تر دې هم لوړ تبادله شو. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو آثارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نور هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیه تبادله شو. خو په وروستي درو ورځو کې د پاکستانی روپی ارزښت په پرلپسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستانی شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتی شي په هماغه اندازې ارزښت لوړی شي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسېد چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالرو پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک لشمیرو داسې ښکاری چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 10.5% ده چې دا په تیرو دوه کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده. په پاکستان کې انفلاسیون په ګاونډي افغانستان کې د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز لري.
دغه راز په وروستیو کې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم خورا ټیټ شوی. د ونډو د ارزښت د ټیټي دوا په بازار کې د افغانانو د برخې په اړه عصمت څروان د اقتصادي چارو له کار پو ازرخش حافظي سره مرکه کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلی حافظي د ونډو د ارزښت د ټیټي دو د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
بین ملي بورس قیمتونه ډیر راټیټ شوي دي او دلیل یې دغه دی چې پس له دوهم نړیوال جګړه او د شوروي اتحاد سقوط څخه وروسته د نړیوال نوی اقتصادي نظم جوړ شو چې ګلوبلایزیشن ورته ویل کېدل یا نړیوال کېدل. په هغه کې همګرایي اقتصادي یا اکونومیک انټیګریشن ډیر زیات و او همکاري د بیل هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د ټینګښت او د عوایدو زیاتېدو او د فقر د لبینولو لپاره ډیر ګټور وو او دا ټول په بازار بورس باندې ډیر مثبت اغیز درلودله. په همدې خاطر باندې د 1910 پورې څخه تر تیر کال پورې هر وخت د بورس قیمتونه جګېدل. کله ناکله بحرانونه پکې راته اما په هر صورت دا مخ په وړاندې حرکت کاوه. اوس پسله تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواخ سره مخامخ دی او هغه اقتصادي نظم چې د همکاري پر بنسټ وو او د دنیا د ګډ امنیت په ژمنتیا سره پرمخته اوس متاسفانه ګواخ سره مخامخ دی. په تیر بیا د اوکراین او د روسیې د جګړې له امله چې دا یوازې محدود په دغه دواړو هیوادونو نه دي او ډېر هیوادونو پکې ښکیل دي او یو خواص یا بل خواص دی پلوي کوي.
څه فکر کوي چې اوس چې د ونډو ارزښت ټیټ شوی دی دا به په دې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوي چې دا موقتي دی؟
عدم اطمینان د دې سبب ګرځېدلی چې د بورس قیمتونه راټیټ شي، د سون مواد قیمت لوړ شي، د اولیه مواد قیمت لوړ شي، تورم زیات شي او دا ټول هغه اقتصادي فاکتورونه دي چې په بورس بازار باندې هم منفي اغیز کولی شي. او مخصوصا د بزنس ایکولوژي لمخې ډیر خلک زړه نه کوي چې په اوس مهال کې سهمونه راواخلي.
افغانان په دې برخه کې څومره فعال دي؟
افغانان په یو 50 وادونو کې اقتصادي سنتي مشتمل لري او په نړیوال اقتصاد کې پزل خدای اوس شامل دي. دوی هم د فعال ونده لري که څه هم کوچنی ونده ده خو ډیر فعال ده.
د ونډو په کاروبار کې ریسک یا خطر څومره ده او ځانګړي ډول کوم خلک په دې کې د تاوان سره مخامخ کېدای شي؟
دا دوه ډول دي. یو تعداد خلک د بورس د مارکیټ څخه اسام رانیسي او په یو ورځ کې سرنوشت خپل د خرید او فروش تعیني، یعنی په نوساني حالت کې په ارزانه بیه رانیسي. دوی ته معلوم دي، تجربه لري چې کله خریداران پیدا کیږي او قیمتونه لوړیږي، کله قیمت راټیټیږي، په دې لږ ګټې سره هم دوی خرڅوي او د هغوی رسک کم دی، ځکه چې په ورځ کې د دوی بیلانس د تادیات سره معلوم وي، په آخر د ورځ کې یا ګټه یا یو لږ ضرر کې خپل بیلانس بندي. او یو تعداد خلک د دې بورس د مارکیټ څخه شیان رانیسي د اوږد مهال لپاره، دوی غواړي چې ډیر ګټه وکړي، یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت، کال پورې دوی خپل سهمونه ساتي، او په هغه کې بیا هم ګټه زیات شته، هم رسک پکې زیات ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې په نړۍ کې د ونډو د ارزښت د کمیدو د دلایلو په اړه د علتونو په اړه نور معلومات راسره شریکول. سټډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او ښه چارې د خبرونه د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چې رقم وګورم چې قدر نگران است، یګانه ځای امن کې بار ما مردم محل طریقت بود و
لایټ پهونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یو ازینه ځای هم خوندي پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهه منیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ته بشو. هغه د دې زیارت مرید او نعتویون کېده.
بهات نگران استم هیڅ یک لحظه از چشم ما
ډیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګو نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټپې کېدو خبر ورکړ. د دې پیښې اونې وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زمي هولا مجاهد تر پیښې وروسته په خپل ټویټر پانه لیکلی وو، په دې بریټ کې درې دیرش کسان وژل شوي او درې څلوېخت نور ټپیان شوي دي. د ویلو ده چې په کابل او کندز کې لبریدو وروسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یوازینې خانقاه هم تړل شوې ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لویه برخه سنی مسلمانان دي، خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینې په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیا طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده، د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي، هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سیمحال چې صوفیان د اسلام ټول برخو ترجمان او ځانونه د همدې لارې لارویان بولی، بیا ول او څوک یې پنهخه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد ل سلف صالح څخه نم لاتړ، دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دیني مسائل یو بل ډاکټر چې نو غواړي نو موغږی د امنیتي ستونزو له عمله په دې راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډېرې پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نورو لارو پیروان بې دینه ښکاری او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دیني علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې یو خونړۍ جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کیدای شي د دې ایدیالوژي د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دو راهکار داریم، یک از تهاز استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیک لارې او دویم له ایدیالوژیک لارې. د ایدیالوژي له لارې موږ د داعش ضد یو روایت تارتیا لرو، ترخوای د پروپاګند ضد روایت تارتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخ د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد تارتیا لرو، څو شو کولای داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بی غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سه مشهور او بیا له غورسته د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشورو سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین یې دي. واکتر طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جوماتونه په نښه کړي. په دې جوماتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هالو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هالو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي دا روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15000 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بیلابیلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 2 کلو 2 کلو نور افدی خوې د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته جنیتی کړي ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړي ده، هغه کورنۍ سترګې پلار او هم دی وخت. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړي هغه کسانو ته چې انتظار کړي ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
ز
یو تن د لسم ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. خو همدارنګه د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ ته د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، که اخلي مو دی وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم. ما مله سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور چې ما صدا دې ته غدار دې کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوم ته حق رخي دې نه ما یو تر شي چې ما صدا حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته ملکانې کې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته وي وسم دغه دا شي کړي کوم شات راشم خانت مو شات کوم د مو شات کوم حیات راشم مخ غل ملکان سره تشي ملکان مخ دې ملکان ته وای شروع ای تاسو ته خلی سم تاسو ته چې بجو که سما ته راکې شپه غوړه حق دا ته نه کړې
د دې برخه پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې. د ازادۍ رادیو دوه نیز خبرونه د ښځو او د اساسي بشري حقوقو په دې برخه کې مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظری تېره شپه له طالبانو له لورې د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم روته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ او د دو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر ویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی، خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میش شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
here we don't have social, we don't have
مشته دلته روغتیاي او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي، هیڅ شي نه لرو. نور شد چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته
یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي چې اروپایي اتحادیې د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شاتم بولی دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره خځې شکایت کوي چې لبیل او بلستون سره مخ شوې دي. لښ پیغام ټولګي څخه د لوړ سنفونو انجنیر په کور ناستې دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوې دي. د خپل ضروري کارونو لپاره ډیرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. کله ناکله په لارو کوڅو کې هم درول کیږي. دا ورنه پوښتي چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دې چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د امدې ناخوالو له امله معلول او معیب شوي. دوی نشي کوی چې میرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا د مجبوریت له مخې په سفر تللي دي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس پوښتنه کوي چې دا ډول بې محرمه میرمنې څه وکړي، څوک د محرم په نوم له ځان سره وګرځوي.
څوک چې محرمونه لري چیرته نه پرېږدي، خصوصا چیرته چې سفر ولري. ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه چې بعضې داسې خلک دي چې محرم نه لري، نارینه نه لري په کور کې. هغه نشي کولی چې د خپل کاکا زوی یا د ماما زوی ته ووایي چې ما سره لاړ شه، او وظیفې نشته دی، کار نشته، دغه نشته دی، مریضان ورسره وي. ته چیرته ځي سفر لري لکه پېښور ته یا بل ځای ته، نو هغه نشي کولی چې دوه نفر درې نفر ته مصارف وکړي وو هغوی هلته لاړ شي، او یا په خپله په کابل کې مثلا په سفارتخانو ته چې ځو نوم پرېږدي وایي چې تاسو محرم نه لرئ، دننه نشئ تللی. مخابراتو کې پوسته خانې ته زه ولاړم، هلته هم پرېنخوم، ویل چې تاسو محرم نه لرئ، تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. نو دغه مشکلات مونږ ډیر لرو په هر ځای کې، دغه ممانعت شته دی.
په لندن کې میشت افغان حقمل وایي چې په ټوله نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي ملک نه دی، آیا نور مسلمان هیوادونه هم ښځو ته همداسې شرایط سختوي؟ نوموړی د میرمنو د حجاب طرفدار دی، خو دا چې له محرم پرته به سفر نه کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې محرم نه لري، دا له ښځو سره لوی ظلم دی.
په دې وخت کې د افغانستان د چارواکو لپاره دا خبره باید لومړیتوب ونه لري چې یو څوک د محرم سره تللی شي که نه شي تللی، ځکه نور اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خلک غذایي موادو ته لاسرسی نه لري، نو چې غذایي موادو ته لاسرسی ونه لري، د مړینې کچه پکې زیاتېږي، د امراضو ستونزې پکې زیاتېږي. همدې دپاره خلک له هېواده تښتي. په نوره نړۍ کې، حتی په اسلامي ملکونو کې تاسو که وګورئ، پاکستان وګورئ یا دغه نور ملکونو کې وګورئ، ګوره بدون د محرم نه خلک ځي، ولې همغه خپله پرده هم ساتي او یو اندازه خپل حجاب مراتی. یو تعداد دي چې حتی محرم مولې دي، محرم بیچاره یو چته کار کوي، دا هغه ستونزې دي چې د هوادوالو ستونزې هم زیاتوي.
موږ له میرمنو سره د محرم ګرځېدل موضوع د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره شریکه کړې ده. نوموړی وایي چې ښځې د ضرورت پر وخت کولی شي چې له محرم پرته وګرځي، خو په سفر کې محرم حتمی دی.
محرم موضوع هغه د ښار په منځ کې نه ده، یا وزارتخانو ته یا بازار ته په تګ راتګ، یا د ولایت په دننه کې تګ راتګ، هلته محرم مهم نه ده. په هغه وخت کې چې کله یو سفر کېږي د پریانه، هغه شرعي حد د سفر سه موجودي سي، لمونځ کې مسافرانه کېږي، په هغه حد کې که څوک سفر کوي هلته بیا محرم شرعن ضرور ده. او پاتې شو داسې د ښار دننه د وزارتخانو تګ راتګ، د ښوونځیو یا د روغتونونو ته تګ راتګ، د سودا پسې تګ، یا د خپلوانو کره تګ، په یو ولایت دلته محرم ضرور نه ده. په دې مورد باندې کوم قیودات هم نشته.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي چې طالبان د لومړی دا معلوم کړي چې په کوم شمیر افغان میرمنې په کورونو کې محرم لري چې له دوی سره وګرځي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. بارکزی صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ. په پایل کې که په عمومي ډول راته وایي چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
طالبانو واکمنۍ نه وروسته افغانستان خلک ستونزو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې اصلا د میرمنو حق یا میرمنې او د افغان جنکې د یو انسان په صفت باندې نه پېژندل کېږي. د تعلیم حق، د کار حق، د ګرځېدو حق، د سفر حق، د کالی چې تر رقم په خپل خوخه باندې ځان ته کالی غوره کی، حتی دغه حق هم دوی نه اخیستل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې په کومه ټولنه کې چې ښځې ابتدایي انساني اسلامي او بشري حقونه بی برخوسی پاغه ټولنه کې زه فکر کوم چې پرمختګ نه بلکې شاتګ همیشه دی او متاسفانه چې د اسلام سپیشلی نوم نه دوی ناوړه ګټه اخلي او خلکو ته داسې لیدلوری ورکوي چې ګویا دغه شیان چې دوی وایي شریعت مطابق دی حالان چې کوم کړنه چې دوی لري ټول غیر شرعي دی او د اسلام سره په تضاد.
په دې وروستیو کې د محرم خبره ډېره یادیږي، تاسو یې پاک له خبر یاست؟
اول خو د دوی جنګیالي څه کم په کابل او نور لویو ښارونو کې ګرځي، د دوی خویندې میندې ښځې لورګانې جنکیانې چا سره ګرځي، ځکه چې د دوی دا خو هم دا ده چې دوی ډېر شهیدان ورکړي او ډېر ورته کونډې یتیمان پاتې دي، او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست محرم نه لري دوی به څنګه کوي؟ د محرم موضوع که چیرې موږ ورته ډیره پاملرنه ولرو، متاسفانه دا هغه یو شانتې خبره ده چې طالبان غواړي دا افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، بغیر له دې نه چې دوی راشي موږ ته جواب ورکړي چې دوی خود دلته افغانستان کې چې فلحال دی یا دې نه مخکې شل کاله دوی ورکو خپل کورنیونه او دوی وایي چې جنګ یې کاوه، نو هغه وخت دوی د کورنۍ محرم څوک مګر د دوی خویندې میندې مور باندې نتله کلی او بانډو کې نه وه پټي باندې نه وه. فکر کوم چې کوم شکل چې طالبان راځي او د محرم خبره پوښتنه کوي، حتی اقل یو ځل فکر وکړي هغه کورنۍ چې محرم نه لري هغه څه شی وکړي.
له یوې خوا د کورنۍ مسؤلیت، له بل لوري د طالبانو دا ډول شرایط افغان میرمنې له ذهني اړخه څومره ځپي؟
ډېر ښځې محرم نه لري، د بیلګې په ډول باندې زه خپله نه لرم، زه یو هغه مور یم چې باید خپل څلور اولادو لپاره کار وکم، نفقه ورته برابره کم، تعلیم تحصیل زمینه ورته برابره کم او حلال روزی ورته پیدا کم، زه محرم کم نه کم ورته پیدا، یعنی نه لرم نشته څوک، یا مثلا ما لور چې درس ته لاړ شي سبق ته لاړ شي که دومره خوش قسمت او طالبانی پریدي چا سره لاړ شي ځکه چې نه لري. نو زه فکر کوم چې کوم فرمایش طالبان ورکړي هغه سربیره پر دې چې د افغانستان د ښځو او د افغانستان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، دوی هغه ذهني فشارونه پر ښځو باندې ډېری، یعنی په ذهني لحاظ باندې ټولنه افغانستان ټولنه تر سخت فشار لاندې نیسي. د دې محرم چیرته دي چې دوی خپله دومره ګرځي دنیا یو خوا بل خوا ته ځي، اروپا او قطر او سعودي او امارات او پاکستان کې دي، دوی څنګه د دې لورګانې چې درس و سبق وایي هغوی چا سره ځي؟ او په نننۍ نړۍ کې اصلا دا موضوع نور مطرح نه ده، ځکه چې تاسو پخوا غوندې درې شپې ورځې یو چیرته تګ لپاره منزل نه وهئ، که تاسو کور نه وځئ ټولنې ته راوځئ چې خلک شته، د خلوت موضوع اصلا نور نشته.
طالبان خپل هم په دې پوهیږي کوم شرایط دوی د میرمنو لپاره وضع کوي چې دوی باید له محرم پرته ونه وځي، دا په افغانستان غوندې ملک امکان نه لري. او تاسو هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه ځکه اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، نو سره له دې چې دوی پوهیږي چې دغه قانون د دوی امکان نه لري چې عملی سي، بیا نو ولې دا ډول خبرې کوي چې هغه میرمن یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي؟
سما پاند طالبانو دغه فرمایشو ته په کتو سره زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې کوم فشار چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقونو د کمولو لپاره نړیوال ټولنې باندې وکړي تر څو چې دوی ځان ته خپل مشروعیت ترلاسه کړي، دوی دغه خپل سیاسي غوښتنې لپاره غواړي د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، ځکه چې بل زه هیڅ شی نه اسلامي حکم پکې وینم، نه انساني حکم پکې وینم، او نه د مکان او زمان پر حسب سره دغه تقاضا چې دوی د افغانستان د خلکو نه لري او دغه امکانات چې دوی وړاندې کوي زه نه وینم. نو زما په اند باندې تر ډیره حده پورې کوم محدودیتونه چې سفرونو پاکله باندې دوی لګولي د افغانستان میرمنو باندې، تعلیم و تحصیل و محرم موضوع، حجاب موضوع، کالی موضوع، د کار نه بیکاره کیدل، حتی د دوی د کور غړي کشول او زندانی کول چې دا په هیڅ قانون کې نه ده، دا ټول د دې خبرونو ګواښ دی چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د حقونو محدوده کولو او د افغانستان پر خلکو باندې د ظلم له طریقه ځان لپاره هغه سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کی چې دی هغه پسې ګرځي.
تاسو مېرمنو ته چې هم د اوس غوړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت لمخې ورځي، بازار ته د مجبوریت لمخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته. ډاډ ورکولی شي چې دا حالات به تیر شي او سلام وکړي، مبارزه وکړي.
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکړئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچتو. که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوس هم زما غوښتنه ټول افغانانو نم داده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ. او دغه ډاډګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زریا ځان سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور. ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له ښځو سره د محرم شتون د هغو د سهولت او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغو ته د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره.
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګڼ شمېر حدیثو پر رڼا کې او د ښځو د حفاظت او د مسؤلیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه او د سفر ته لاړ نشي. په حنفي مذهب کې دا د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دی. که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم وي په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت وي، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرداوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی حضرت حالت دی او ما خځه سره محرم نه سفر ضروری خامخا باید خځه سفر وکي. په دغه حالت کې کچیرته نور خځه ورسره مثلا یا د عام حالت چې د خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې خځه پرته د محرم نم سفر کول شي. د سفر تعریف هم دغه چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد خځه سره محرم می، دا اصلي حالت دی. اما په رخصت کې په استثنایی حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې خو هم فقها د زین دلایل پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې کچیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، خځه سره نور په خلک موجود دی، یوازې نه وي، خځه کولی شي چې پرته له محرم نم د ضرورت دی رفع کولو په اندازه سفر وکړي. نو په اوسنۍ شرایطو کې چې کله خځه محرم ونه لري او کوم تهدید موجود نه وي خځه لپاره، خځه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات باندې کوم. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 دا وانی منړی خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونې په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونې د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري هم دارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل له خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړي نو ښه به وي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې را ګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 ماده لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق دي هم همدې لپاره په زیاتره موارد کې پابندی ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول این مسواته سره کول څه مخ کړه چې مختاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات طلبات او مشکلات رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کړه چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي، ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو، په ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د غوڅ ښه کولای شي چې استفاده وکړي. او بل مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ ګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعاتو ته اعتادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي، که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 109 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
در نور جن کو تاسو دي نقيب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادي غړي امدارنګ مدني فعال خبري ووريدي. نو دا وته د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه. خاډو پرې لوسي.